دغه یو غټ ناورین ووسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو خو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نشي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نشي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې، همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر سوچ مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکل د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4601. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، ازادي رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډي مسره کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا غوړي، دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت ور ډېر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې څه ده؟ کتله ده. او 4 لیټر یې څه دي؟ حجم دي. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډي نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، دا وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څه دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډي مساوي کېږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو. د هغه وروسته کتله 90 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو. د هغه وروسته یې تقسیم وو. ډي مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشي په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه. د دې ټوټل کثافت سر سو 3 ګرامه پر لیټر باندې. دا چې نو کدل ته 130 راکړی وي او دلته 70 راکړی وي، 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 راکړی وي کتله او لیټر 50 راکړی، 200 پر 50 تقسیمو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ. انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده چې یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوی. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دی. الکترونونه ډیر کوچنی ډیر لږ ډیر کم وزن لري په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي په هسته کې وجود لري پروتونونه موږ وویل چې چیرې دي په هسته کې دي هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کیدلی هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري سپر چارج لرونکي ذرې دي دا هم په هسته کې دي دا یو هسته ده پروټون هم پکې ایږدي نیوټرون هم پکې ایږدي نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی بیا اوس راځو الکترون ته الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي په مدارونو کې وجود لري دغه که چیرې هسته وبولو د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی
کوکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو او دا برخه عضوي کیمیا ده اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کېږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي. چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت زموږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کېږي چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کېږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپل څه چې وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سره تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي. چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پېژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کېږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کېږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص. اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنې ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ دله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي. یعنې مکمل ډول سره له هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې ته کوم تغیر را نشي. لکه موږ د لرګي څخه کولی شو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ورنه کړي مخلوط هم په دوه ډوله دی چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه تا غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهم اونۍ د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو په دوهم اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو په دوهم اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو په دوهم اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو په دوهم اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي تر بلې خپرونې د خدای په امان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.